ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخله دي چې دي خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دي سات په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل تورخم لارې وزیر غیر قانوني افغان ادباو د استلو په هدف پرانستل شوی او لدې لارې به هیڅ د سوداګریز فعالیتونه تر سره نشي. د غدار د شنبه په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوی. خواجه آصف له جیونیز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پروسه په داسې بڼه دوام ومومي څو د په خبره دا خلک د دې هېواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. د پاکستان دفاع وزیر امداراز ویل چې افغانان ته د ویزو د صادرولو په شمول افغانستان سره اړوند ټول چارې دمګړې ځنډول شوې دي. د طالبانو د حکومت ویانځبي الله مجاهد د افغان کډوالو اړوند پاکستان پر پالیسۍ سخت انتقاد کړی او هغه غیر معقول بللی دی. هغه همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره ټولې لارې د اکتوبر په 11 وروسته له هغې وتړل شو چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې لیکلی چې پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې. تر اوسه پورې نږدې 500,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړي او رسنۍ او خبریالان یې مکلف کړي چې دوی له پالیسیو سره سم خپرونې وکړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان خبریالانو په وړاندې د ځورونو، شکنجو او توقیف 1500 پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستانه د چړې په گزارونو ټپیان شوی دی. د لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی دی. لومړی ویل کېدل چې نه تنه مرګونی ټپیان شوی دی. پېښه شنبه ماښام د کمبریج شهر په یو ترن کې دننه شوی دی. د بریتانیا د ترانسپورت پولیسو ویل چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوسته یو بل کارابین ریښه لري دی دغې پېښې په تړاو نیول شوی دی. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پېښه وحشتناکه او د جدي اندېښنې وړ بللی ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی که په نایجیریا کې اسلام پالی ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به ځواکونه ور ولېږي. ټرمپ په یو بیان کې ویلي پنټاګون ته یې امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویان د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې یې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2,000,000 زیات نور کسان یې کړې کولو ته اړ کړي دي. د کارپوهانو په باور وسلوال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپل لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د افغان نجونو لوبډلې تېره ورځ لیبیا ته 0 ماتې ورکړه. د لوبو په دغه لړۍ کې چې مراکش کوربه دی د لوبډلې مخکې دو لوبې چاد او تونس ته بایللې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په تېره مې میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پرېکړه وکړه او مالي او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي د تورخم لاره یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه تر سره کیږي. خو د سوداګرۍ چارو مسؤلین بیا وایي
باید تجاران دغه مسایل قربانی نشي، ولس دغه مسایل قربانی نشي، باید ولس ته لاره ورکړل شي، تجار ته لاره ورکړل شي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پر تله په وسلوالو بریدونو کې په پاکستان کې د 29% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
له پاکستان او ایران بیرته افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان کډوال وایي د خوړو، د خوندیتوب او د ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ستوندو سره مخ دي
چیم نسته ده ماشومان هم لولگی زیادی ملکی خلق وای ولگی نه پاکستان که نملکی راست ده خلق والاتوی نه
نن د نومبر 2مه د خبر اعلانو په وړاندې جرمونو د مافیات د پایتل سوالو نړیواله ورځ د پدی پلمو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د خبر اعلانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خندونو مسله څرګنده ده.
تیر څلور کلونو کې کسان څه باندې 550 پېښې ثبت شوې دي، خو دغه پېښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راز د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي د تورخم لارې وزیر غیر قانوني افغان اتباو د استلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه تر سره نشي. نوموړي شنبه له جنیز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې د غراز ویلي تر څو چې خبري بشپړې نشي دی ویزو په شمول لا افغانستان سره اړوند ټول چارې ځنډول شوی، خو د افغان کډوالو د استلو پروسه به دوام مومي. ټاکل شوی چې د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ دریم پلاو خبري د روان نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت ویلي خبري هغه مهال پایلې ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص سره پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي تر څو چې خبري بشپړې شوې نه وي افغانستان سره به ټولې چارې ځنډول شوې وي. نوموړي شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته په هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. هغه دا هم ویلي چې دمګړی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر هم ولاړ دی، خو زیاته کړې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه دغه دروازې لارې لګ تر لګه 300 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي او هلته د کډوالو په ځای کم کې ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر داسې مهال د ویزو د ورکړې بهیر د ولاړ پاتې کېدو خبره کړې چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا چې د دوی ویزې نه تمدیدېږي، پولیس یې نیسي او ځوروي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان د نوم د نه ښودلو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ډېر تاسف سره د کډوالو اوسنی وضعیت ډېر ترینګلی دی او ورځ تر بلې دا وضعیت لا هم خرابېږي. سره له دې چې موږ د ویزو اکستنشن یا د ویزو تمدیدۍ لپاره اپلای کړی او تر اوسه پورې هغه ویزا یا اکستنشن نه دی ایشو شوی او له دې سره بیا پولیس د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپې کوي او موږ څخه قانوني اسناد غواړي.
په پینډه کې میشت یو بل افغان چې د همنه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت مطرح کړ.
بسیاری بدون مدرک قانونی در ترس دائمی از بازداشت پلیس زندگی میکنند. ما مهاجرین افغان نه به راحتی کار مییابیم و نه میتوانیم مکتب برویم و نه میتوانیم شفاخانه.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ په 2023 کال کې پیل شوې، خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخه پوګدو کې تر وقفي نه خطو وړي کو تر ترنګړتیا وروسته د لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. دغه نه خطه د 3 اکتوبر په 11مه د دواړو لوري ترمنځ وشو چې لاملې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټوله لارې وتړل شوې. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونی چارواکي وایي د لارو بندیدو د دواړو لوري او سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي. د دې خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو تویل
باید تجاران دغه مسائل قربانی نشي ولز دغه مسائل قربانی نشي، باید ولست لار ورکړ شي، تجار ته لار ورکړ شي چې دا نورمال ډول سره خپل کاروبار د تجارت تیوازه تاوان د افغان سوداګرو لپاره نه ده، بلکې د پاکستان حکومت لپاره، د پاکستان ولست لپاره، د پاکستان ترانسپورټران لپاره، همدارن کاروباریان لپاره هم تاوان ده.
مخکې لدی د دواړو لوري سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لارو د بندیدلو لامل دوی ته درانه زیانونه اوختي. که څه هم لدی وړاندې د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د دواړو لوري او د پلاو ترمنز په شپږورځنیو خبرو کې د اوربن په غزیدو هوکړه وشو، خو د لارو د خلاصون پاړه پکې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو. د طالبانو حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر د تازه څرګندونو پاړه سندي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1مه خیبر نیوز پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنز لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لاملې د بې باورۍ فضا رامنځته شوي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په 6مه د ترکیه په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنز د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات سره شي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد خبر نیوز ته ویلي دا خبرې هغه مهال مثبته پایله ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په دې هیواد کې په وسلوالو بریدونو کې د 29% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. دغه ادارې په خپل نوي څېړنیز راپور کې چې په رون د نومبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي چې په دغو بریدونو کې د تیر پرتله 10 خلکو ته کمه مرګ ژوبله اوښتي، خو د وژل شوو ډېره برخه بریدګر دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال عظمت علي شاه په راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوي بریدونه شوي چې پکې 450 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوې دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ژواکون لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ژواکون سرتیري، 10 عام پولیس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 112 جوبل شوې دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 455 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتی ژواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتول دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموال راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکم شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که ودې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی وي، نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی به هم څوک ونه وچاو دي. مثال یې درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو، نو په سلروي ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس را پاسې ده او دوی د ناتار لارې څخه نه یوازې د خپل سړی برته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشي کړ، بلکې و دوی ته غټه مرګ ژوبله واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسيان دي اصل وارثان چکم دي، دا چې کله په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لارې څخه دا خلک داسې پالیسی جوړولای سي، نو هم د اصل وارثان د اصل جیون ژغونه چکم دي دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چکم دي په دولتي کچه باندې پلی کړی، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسی کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسی خوشحالي چې په هغه کې د دل لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 اویا د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي او روان کال په لومړۍ شپه کې میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکونکو وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید منشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې لوجه چې په خیبر پختونخوا کې ترهګری د تیر لسو کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دو میاشتې په دې کال کې پاتې دي، خو تر دې دمه پورې په دې لسو میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي بیا د ترهګری چپی پای کې مرجوبلا دا غې شمیره د 13 کالو ناسیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپی تیر شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلکو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته، خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو ذمه نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر ذمه وار زه ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبې لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1,103 وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 1,500 عام ولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
او سم یو نړیواله موضوع د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر واشنگتن ته سفر وکړي. شره 13 میاشتې په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا وکړه، خو دای به د سوریې لومړنی ولسمشر وي چې واشنگتن ته سفر کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي تامبر کوي چې په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر په نږدې ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. برک پرون په بحرین کې د منام ډیالوګ په څنډه کې خبريالانو ته د څرګندونو پر مهال اله خو ده چې د دې سفر پترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رويټرز خبري اژانس د سوریه د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به پراتلونکو دوه اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست لمخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگتن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا کړې وه. د 2014 کال په دسمبر کې د بشر اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې وو. برک وویل واشنگتن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگتن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا دریمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یو لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ایزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وایستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکسر مشریز ته همدار ازویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریه او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه دا ونه ویل چې کله به یو موافقه وشي. د سوریه او اسرائیل واسطازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرایلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرایلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغانستان ته نویستان شوی یو شمیر افغان کډوال وای دی خړو دی خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخه کې جدي استوند سره مخ دی. یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی بیړنۍ او بشری مرستو ته اړتیا لري.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخه کې جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت یو پنځه پولیسو کې له پاکستان ستون شوی د یکشنبې په ورځ د نومبر په 2مه یې ازادي راډیو ته ویل
چې هم نسته ماشومان هم لولګې ځات مړ کیږي خلک وایي ولګې نه پاکستان کې نه مړ کیږي راسته خلک ولات وینا والله په بل زړه دي ورته راشي هم دا وایي ولو بیا دا هغه دومره ګران وسوله.
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
ټول مولې چې ځي خدای
زما اولادونه لولګې مړ کیږي همدا می مهدی زوی چې غي او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو په جماعت کې څو ډوډۍ راځم کېږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پوروسیو کې درې افغان کډوال ماشومان چې ل خپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدرې ماشومان چې عمرونه یې د دوه او درې میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دی هلته د شنبې په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د تېر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سخت نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستې. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوختو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 1مه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخ ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوګي څخه شکایت کوي چې بیلابیلو نړیوالو مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداري ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په 10 په خپل اکسپان لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 4.8 لک زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د اکتوبر په 19مه په افغانستان کې د لوګي د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسأله بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي رادیو واوري.
نن د نومبر 2مه د خبرلانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پاتر سوالو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې نن ورځ خبرلانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پاتر سوال خورا مهم او پیچلو ننګونو څخه ده. په دې تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې خبریالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خندونو مسله څېړلې.
د طالبانو په بند کې د دوه ورځنی بند کیسه د افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل کابو یو کل وړاندې ورسره د پیښوي دي.
تقریباً دو ورځې د دوی
د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د وی رسنۍ مسول بیا ازادي راډیو ته وویل د تیرو څلورو کلونو راهیسې د خبر اعلان او د شکنجو او بندي کولو ترڅنګ دوی په خپل کار کې له شدید سانسور سره هم مخ او له عمله یې ګواښل کیږي. د هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اسلامي امارات د کوم پالیسۍ کوم اصول ولري لپاره رسنۍ مکلف دي چې هغه اصول رعایت کړي. افغانستان کې اوسني حالاتو کې کوم رپورټونه خپرېږي یا کوم تاوده بحثونه خپرېږي
د شکایتونو داسې مهال دي چې نن د نومبر 2 د خبر اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د خبر اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسول نن له خورا مهمو او پیچلو ننګونو څخه دي. دغه سازمان زیاتوي چې معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره د دې مافیات پای ته رسول د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره یو اړین شرط دی. د خبر اعلانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیوالې ورځې سګنۍ نمانځنه هغو ګواښونو ته اشاره کوي چې ښځینه خبر اعلانې په ډیجیټل فضا کې ورسره مخ دي او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه ناوړه اغېزې لري. افغان خبریاله ګلالۍ امیری چې د 18 کلونو کاری تجربه لري او د طالبانو له واکمنېدو 2 کاله وروسته د دې په خبره پر کاري د محدودیتونو سانسور او ویرې له امله کډوالۍ ته اړه سوې دي. ازادي راډیو ته وویل
یو خدای چې د سبا ویل کېده چې تاسو اکثرا خزینه خبرې نه چې کله ایډیټ کوي اخر کې بچ کوم منګه اولویت واخر کې وایي دې کې مونږ ته واده سیستم جوړ چې د سبا غیر مستقیم ویل کېده چې دا باید تاسو خپل خزینه خبرې اعلان نه ضرور نه چې خپل نوم یعنی وایي دا خپل یو محرمیت ده. دلته یو داسې امیش په منګل یو ډول تهدید دی نو تاسو حق نه لرئ چې نارینه سره په تماس کې ونیسئ خبرې وکړئ. او سره غټه خبره ده چې راځئ تاسو دفتره په محرم درسره بې محرمه نه شئ راتلی چې همدا بس موږ ته خو ډېره غټه لانجه سودي نه.
که څه هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعا او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي چې طالبانو د 2021 کال اګست کې له بیا واکمنېدو راهیسې د څارنې او سانسور کولو او د رسنیو کارکوونکو ته د انتقاد لپاره د سزا ورکولو له لارې افغان رسنۍ ځپلي دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې ټولو ننګونو سربیره په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د خبر اعلانو پر وړاندې د ځورونو شکنجو توقیف بیلابیلې 1550 په حساب سوي چې په خبرې یوې ته هم رسیدنه نه ده سوې.
په تیرو مواردو کې استخبارات امر بالمعروف اداره د خبر اعلانو په کارونو کې مداخله کوي، سانسور، محدودیت او د رسنیو څارنه دا د دغو دوو ادارو مسؤلیت دی. جرمونو د مافیات په برخه کې له بده مرغه ډول کار نه ده شوی. په تیرو څلورو کلونو کې کسان څه باندې 1550 پیښې ثبت شوي دي، خو دغو پیښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې. د خبرالانو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ښاغلي عبیدی په خبره له هغه مهاله چې پر رسنیو خبرالانو د طالبانو فشارونه زیات شوي، په افغانستان کې د خپلواکو خبري رسنیو اړتیا نوره هم زیاته شوې ده. تازه د افغانستان د خبرالانو مرکز شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا مهال او خبر اعلان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو له حکومت سره بنديان دي. خو دغه مرکز په همدې ورځ او نیټه د سید راشد کاشفی په نوم د دوی په خبره د یو آزاد خبريال له خوسي کولو خبر ورکړای دی. په اعلامیه کې راغلی چې نوموړی د جلاوطن او بهرنیو رسنیو سره د کار په تور نیول شوی و او بنسټیز حقونه یې په جدي ډول نقض شوي دي. د خبر اعلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPJ د تیر 2024 کال د اکتوبر میاشتې په 13 نیټه خبر کړي راپور کې ویلي و چې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له سزاګانو د ژورنالیستانو د وزونکو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په خبرګون کې د خپل عمومي اسمبلی په پریکړه لیک کې د نومبر 2 د خبر اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې لغړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبر اعلانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي حساب ورکونې د جرمونو عاملین د عدالت منګلو ته سپارلو او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مې یو ځل بیا هم قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف خاص مم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو او درنو زده کوونکو لپاره تر روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې بو پتن وي. درنو خو جوړ زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی، د افغان مشهور مرمنو پیژنو او د هغوی رښتون په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. چیرې ورځو لستون کې موږ تاسو اتلي افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلډي زده کوونکو، هیله من دیم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. کوشش د کوونکو، مخکې له دې نه چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشو کولای زده کوونکو، وس هم رازوز مرستاسو د لوست پر لور باندې مرستاسو د نن ورځې یو شتم لوست موضوع اسما رسمیت ترزی ده. ولو چې اسما رسمیت ترزی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شي. خوشو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. مرمن اسما رسمیت ترزی. اسما رسمیت ترزی د افغانستان لمړنی شزینه شونکی او د شوزو د حقوقو فعال و. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدل او په یو پرهنګي او روشان فکر کورنۍ کې رالوی شوی ده. نوموړی د شوزو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښ ګڼل کیږي. ترنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې مرمن اسما رسمیت ترزی د افغانستان لمړنی شزینه شونکی و او هم چنان د ترڅنګ د افغانو شوزو د حقوقو فعال یا هم مدني فعالو له جملو څخه و. هغه د دمشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیم او تربیه سوي کورنۍ کې رالوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی حسی. اسما خپل لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لمړنۍ ښځو له ډلې څخه و چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړه، تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلو له جملو څخه و کوم چې د ښځو او د انجنو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولای شي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. وعده او ملاتړ. ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د وعده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې وعده یې له چا سره وکړه او څوک د دې ژوند ملاتړ کوونکی و چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړو. اسما له محمود ترزی چې یو وتلی روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست و وعده وکړه. یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود ترزی سره چې په هغه وخت کې یو وتلو روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست له جملو څخه و وعده وکړ. محمود ترزی د شوزو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود ترزی یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د شوزو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی د یوازنی هغه شخص و کوم چې د اسما ترڅنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګټې هڅې د ښځو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د میرمن اسما رسمی طرزی او همچنان د محمودی طرزی دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې وو د ښځو د حقوقو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما طرزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 50 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږ زده کوونکو میرمن اسما رسمی طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ. چې په دې ښوونځي کې لومړی 50 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو. او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی وو. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنی ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1928 کال د مارچ په ولسمه کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمي طرزی د ښځو لپاره لومړنی ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1928 کال د مارچ په ولسمه نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو او خوږ زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وي دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمیرل کېده چې ښځو کولی سپای چې د دغه لارې څخه د زده کړې ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپیژني، د روغتیا په حقله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړي شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د مو موضوعات څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا و، حقوقونه و او کلتوري مسایل و چې دې پکې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو خوږ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسماره طرزی هغه پالیتونه یا هم هغه کارونه چې دې سرته رسولې دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما طرزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړ کړل، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړل جوړه، بلکې د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت تونه، کاری ورتیاوی او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه و. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه ګڼل کېدل. دې داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کېدل، کاری ورتیاوی ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهو ترمنځ د برابرۍ حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما طرزی یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهو حقوقو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه ترڅو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. مینمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي ترڅو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث ولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. هینې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولی دي په افغاني ټولنې کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دې باندې مستقیمه اغیزه درلودل. هینې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نستړی کیدونکي خدمتونه یې خپل ګران هیواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې په خپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې استر پالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزي په حقله معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږ زده کوونکي لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږ او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چې نن ورځ تاسو کوم سوال وستله، میرمن اسما طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په هکله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وه او کومو موضوعاتو باندې تاسو بحث کړی و. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مومنه قدر منو درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغ لاس ویم درن وزیر درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برته روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مې بم پتن وي. درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن وزیر درسي مضمون د افغان مشهور میرمن او اړوند دي، نو افغان مشهور میرمن به او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځ لوست کې مرو تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اړوند مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سیده یو افغاني زړوري قهرمان میرمنې اړوند معلومات لولو چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ
وکړي. دا نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینی همکاري کوي چې لوس پښا او سم توګه سره زده کړي او پراتونکو وختونو کې استفاده کړي. نو درنو ځکونکو اوس هم راځي د خپل لوس پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوس موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک و، سره ول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک و، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان سټډال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکي د چې په کې اتلس شزي او له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان سټډال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکي یا هم د هغه شرکت جوړونکي ده، کوم چې د دې شرکت تهداف یا هم بنسټ مېرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې مېرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی مېرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده، هغه د افغان مېرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان مېرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دی. نو موږ د شزو توانمن سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه پورته کړی دی. مېرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان مېرمنو له جګړو څخه و، کوم چې د افغانو مېرمنو د توانمن سازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې، د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دی او د هغوی سره همکاري کړې ده. دا موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی مېرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډېر زیات محدودیتونه و، افغان مېرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغان مېرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان مېرمنه کولای شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او شوز لفاره یې نوی لارې پرانستلې. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت فلودي شز هیڅ وخت هم نسې کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی او ټول افغان شوز ته دا ثابت کړل چې هر افغان مېرمنه خپل ټالنت لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري، وی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغان مېرمنو لپاره یې نوې لارې پرانستلې. مهمې لاستراوړنې او پروژې درنو ځکونکو وس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن رویا محبوب مهمې لاستراوړنې او د هغې پروژې پیژنو چې مېرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاستراوړنې ترې لاستراوړې دي. نو درنو ځکونکو هله مندې چې تاسو ټول ورته متوجه اوسئ او همدغه لاستراوړنې د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د مېرمن رویا محبوب د لومړني لسترونو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول و. یعنی مېرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول و. یعنی مېرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ چې شبکو د لارې څخه خپل درسونه ته لاسرسي پیدا کړي. د شوزو لپاره د وومنز انیکس پلیټ فارم جوړول چې د انلاین زده کړو او نیو مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنی مېرمن رویا محبوب هم چنان د افغانو شوزو لپاره د وومنز انیکس په نوم سره یو پلیټ فارم جوړ کړی چې په دې پلیټ فارم کې د انلاین زده کړو او هم چنان نیو مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و. یعنی دا پلیټ فارم داسې پلیټ فارم و چې په دې کې افغان انجنونه هم کولای شي زده کړي وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډېر په خپل ځان کې کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري د هغه لار څخه دی هغه زده کړي او نوي مهارتونه او نوي پوهه دي چې ترلاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړي وکړي او هم دی کولای شي نوي مهارتونه زده کړي او خپل نوي مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی مېرمن رویا محبوب هم چنان د دې ترڅنګ نه وایي چې د چي د افغان شوزو لپاره د وومنز انیکس په نوم سره پلیټ فارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو کار ترمنځ واټن کم کړ. یعنی په بخښنه وختونه کې د سوچي کار کول او ذکر کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره. خو مېرمن رایا محبوب نزد کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړو، داسې پلیټ فارمونه جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې په اسانه توګه سره هم ذکر وکړي او هم کار تر سره کړي. د شغلی او ډیجیټلی مهارتونو زده کړه، د شغلی او ډیجیټلی مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټول شزنه ستپته ور وشدل. د شغل لپاره د کاري بازار ته د رنوتلو لپاره فرصتونه برابرول، همچنان مېرمن رایا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته رنوتلو فرصتونه هم برابر کړل، ترڅو افغان شزه هم وکولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کومي ورته وي کوم استعدادونه چې دی لري هغه د نورو خلقو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رایا محبوب د شوز لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایز د رویا محبوب هسي په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنی مېرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده، بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې سره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د حقي ټولې هسي پیژندل شوې دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفات شوې دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندېږي چې مېرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې مېرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغو سره مرسته همکاري کوي ترڅو هغو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له شزو سره مرسته که وی چې خپل نظریه په باریالي سوداګری باندې بدل کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټولو هغو شوز سره مرسته کوي کوم شیز چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګری ولري، د هغو ټولو سره مرسته کوي ترڅو دوی خپل نظریه د بریا په سوداګری باندې بدل کړي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګری ولري او دوی هم وکولای شي خپل ژوند کې نوري بریاوي ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو شوز سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری زو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه، مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی اوس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجینرو کوم چې په هرات ولایت څخه ډېر زیات شمېر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روباتیک روبوټونه جوړول ترڅو په انساني ژوند کې کار اسانه کړی. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلفې جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او وس محل هم ده. د انجینرو هڅون کې چې په ساينس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجینر هڅون دي، هغوی تشویق کوي ترڅو دغه افغان انجینر په ساينس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دي ته تشویق کړی دی ترڅو دوی د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وپیژني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. ولولو چې مرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک شهر کې دي، یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک شهر کې ژوند کوي. د افغان کار اپرانو ملاتړ ته دوام ورکوي، یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن روحیا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي، تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مېرمن روحیا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نه ستاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مېرمن روحیا محبوب یو له هغو سیرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمن استعداد لري او هر افغان مېرمن کولای شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکون کو دا اوس مله تاسو د نن ورځې لوس خطریو کې شي. تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او کوسي وي چې مېرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره تر سره کړي وو. نو درنو سکون کو تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او په خپل کتابچو کې به د خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړی دي؟ یعنی رویا محبوب د کوم ټکنالوژي چې په برخه کې د کار سره رسوي د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سره رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړی دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن رویا محبوب چې د وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی څه مطلب شته؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سره ترسوي؟ نو تاسو ټول درنځ د کون کې به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او ورسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړی دي او څومره وپوهیدل چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس. هیله مند یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په ماشه وخت.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको सक सरल कमजनन पर वैरानयम ओ सक सरल कमजनन पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरल कमजन पैरानायक सरल कमजन पैरानाय பவயல் தல பைஸ ரெந்தானாயம் ஓ சக சரல கமஜ்னுன் பவைரானாயம் கசல்ல கமஜுன் பக்வைரானாய ظاہر بن میں پظاہر صورت غلط ظاهر بین می پذاهر صورت غلشو باباتین پخار و پت خزانه یم باباتین پخار و پت خزانه یم زکسر لکم اجنون پا ویرانه یم زکسر لکم اجنون پا ویرانه یم مجلس تاو مجلس تاو دپ مادی دجے پسم تم مجلس